په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخیرنۍ خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. د پیښور های کورټ له حکومت په قبایلی سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغولو لپاره د دیار لسواره بورو په غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګورس تاسما جهانگیر پر مړینې خپګان ښکاره کړې او د روس ته پریوتې الوتکې د مسافرو د جسدونو لټون روان دي. بشپړ خبرونه. مشال رادیو ته یو لیک ترلاسه شوی چې پکې د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا له حکومت په قبایلی سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغولو لپاره د دیار لسواره بورو په غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی قانوني صلاحکار عارف یوسف پرون مشال رادیو ته ویل چې تر اوسه های کورټ ته د دغه پیسو د ورکولو په اړه کومه پریکړه نهایي شوې نه ده. هلته په سینټ کې د حکومتي غړو مشر یا قائد ایوان راجا ظفرالحق وای په نننۍ غونډه کې فاټا ته د عدالتي واک غزاولو بل نه وړاندې کیږي. تر دې وړاندې د ټاکل شوی مهالوېش سره سم باید په نن ورځ په سینټ کې په دې بل بحث شوی وای. د سینټ په غونډه کې د دې بل د نه وړاندې کیدو د علت په اړه راجا ظفرالحق مشال لډیو ته داسې وویل.
نه جی، آج صرف تازیت ہوگی.
دی واینن به واځي تازیت کیږي. زموږ د سینټ یو غړی سیف الله بنگاش او اسما جهانگیر وفات شوی. نو له تازیتی غونډې وروسته به د سینټ کاروای ختمه شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پیښور په نشتر حال کې د ویغونې پر مهال د قبایلي سیمو زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو غړو وویل که د فاټا اصلاحات زر عملي نه شول نو یو وار بیا به تحریک پیل کړي او په اسلام آباد کې به پرله توغځوي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو اداره وایي اثر ښیي چې سخت کال به پاکستان د پولیو له رنځه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه د ګل په ورځ مشال لډیو ته وویل کمپاینونه سم روان دي او د ګوزن د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا کمی شوې دي، نو ځکه دوی دعوه کولی شي چې سخت کال به دا ناروغي ختمه شي. ډاکټر اکرم شاه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د ګل له ورځې څخه په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. نوموړی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ له وجې د پولیو د نویو کیسونو ویره لیدل کیږي.
او دا غي یو خطر چې کومه دا غمو ته د افغانستان نه را چې افغانستان دا ټیم موږ سره په ننګرهار سایډ باندې تقریبا د سلورم کپینزم کې شپه افغانستان کې په دې کال کې نو د دې یړې پرانا کې لکه موږ او سموم والدینو ته دا ریکوست وی چې دای دې د خپل چې کوم موږ سره کوآپریشن یا مشمانو تر کترو چولو کوم پروګرام دی نو دا به کنټینیو وي او د خپل مشمانو ته دا کنټینیو ساتي.
په افغانستان کې تیر کال د پولیو سوارلس پیښې مخې ته راغلي وي. سخت کال تر دې دمه دا ډول درې کیسونه مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټرس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوهی اسما جهانگیر مبارزه ستایلې ده. اسما جهانگیر پرون د زړه د حملې له وجې د شپږ شپېتو کلونو په عمر کې مړه شوه. ګوټرس پرون د اسما جهانگیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې وویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو بنسټ ایښودونکي او د سپریم کورټ بار کونسل مشره پاتې شوې. د دې ترڅنګ هغه په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو لپاره یو ځانګړی استازی هم و. د افغانستان د دایکونډي ولایت د روغتیا مسؤلینو نن وویل چې 1518 د توبرکلوز د ناروغۍ پیښې تیر میلادي کال کې ثبت کړي چې له دې دیارلس تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. د دایکونډي په مرکزي روغتون کې د توبرکلوز ناروغۍ د کنټرول مسؤول سید اسحاق حسینی وایي د مړو شوو کسانو له ټولګي ډیری یې ښځې دي. تیر 2018 میلادي کال کې د دایکونډي په مرکزي روغتون کې د توبرکلوز یا اصل ناروغۍ څه کم 8000 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې چې له دې 1518 مثبتې وې. روسي چارواکي وایي د ماسکاو په سندو کې د پریوتې الوتکې د لټون عملیات د واورې د ورخت او د موسم د خرابوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوت نه لږه شیبه وروسته پریوتې وه چې پکې یو اویا کسان سپاره وو. چارواکي وایي اوس د ژغورنې هڅې پای ته رسېدلې. ټول یو اویا کسان مړه شوي دي. د بیړنیو چارو وزیر ولادیمیر پوچکوف نن خبریالانو ته وویل د الوتکې د پیښې د وژلو شوو کسانو له کورنیو او دوستانو سره له زړه نه غم شریکي کوي. دغه وزارت وایي تر اوسه یوازې د دوو کسانو جسدونه موندل شوي دي. د الوتکې د نسکورېدو سیمې ته 400 کسان لېږدول شوي سو په عملیاتو کې برخه واخلي. د بیړنیو چارو وزیر وایي د الوتکې یو ثبتونکي اله هم موندل شوې ده. د انټونیو ای ان 148 په نوم د الوتکه پرون د ماسکاو له هوایي ډګر د الوتنه لږ شی به وروسته له راډار غیب شوی و. د مسافر په منځ کې درې ماشومان او دوه بهرني اتباع چې د اذربایجان او سویټزرلند اوسیدونکي ول هم شامل و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی د اسرائیل پوز په شام کې د هوایی بریدونو د لړۍ لاره د شامی او ایرانی ځواکونو ته کلک جواب ورکړی. بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې غونډې ته ویل اسرائیل دا خبره واضحه کړې ده چې پر خپل ځان به د هرې حملې هڅه ناکامه کړي. د فبروري په 10مه د اسرائیلو هوایی بریدونه له هغې وروسته پیل شول چې پوز ویل د دوی یو هلیکاپټر د ایران هغه ډرون الوتکه ویشتلې ده چې هم په دغه ورځ د اسرائیلي فضايي حدودونو هدونو ته داخله شوی و. اسرائیل وای په شام کې شامی او ایرانی اهداف په نخه کړی دي او د دې پر مهال اف 14 سلوتکه هم د وشتلو وروسته ورزول شوی ده. د عراق د تیلو وزیر وای بغداد د برتانیا د تیلو له یو شرکت بریټش پټرولیم یا بی پی غوښتي چې د کوردستان په کرکوک ښار کې د تیلو په ځایونو کې د پیداوار زیاتولو په اړه د سیړنو مسوده جوړه کړي. کرکوک تیر کال د عراق مرکزی حکومت تر خپل کنټرول لاندې راوست. وزیر جبار الوابي اف پی ته پرون ویلي هیلمند دی چې د دې وړاندیز په اړه به د بریټش پټرولیم د شرکت له مشر سره چې ټاکل شوی راتلونکو ورځو کې کرکوک ته ولاړ شي خبرې وکړي. د کرکوک د تیلو سیمې په 1960 کال کې موندل شوی او د لسیزو راهیسې د عراق د مرکزی حکومت او کوردانو ترمنځ لانجمنې سیمې وې. بغداد په 2016 کال کې د برتانیا د تیلو شرکت سره د بابا ګورګور او د هاونه د تیلو ځایونو په اړه قرارداد لاسلیک کړو خو پرې کار نه دی پیل شوی. دا تر دې غړې د مشال خبرونه
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ دوی ته ورکړي. د بشري حقوقو د نومیالی پاکستانی فعال یاسمې جهانگیر پر مړینه د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو خفګان ښودلی. له نن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو واکسینی کمپاین پیل شو. چارواکي هیله مندي چې د روان کال په اوږدو کې په هیواد یو ماشوم ته هم پولیو ونه لګي.
2018 زمون ان شاء الله مکمل لغه دې چې دې کې به کیس نه راځي دا به کیس فری ایئر به وي.
د قبایلی سیمو د زدهکوونکو سازمان پرون ماښام په پیښور کې د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت د فاټا اصلاحاتو زر تر زره عملي کولو غوښتنه وکړه.
کچر ته په اصلاحاتو باندې دا غونډه کړو فاټا سیاسي اتحاد پښتون ولسی تحریک قبایلی چې څومره ځوانانو تنظیمونه دي دوی به یو میاشت بعد بیا تحریک چلای.
او د افغانستان پر خوره میشت وزیرستاني کډوال وای دوی باید د پاکستان او افغانستان حکومتونو او یونیسیار ترمنځ دی غړي موافقې لالارې بیرته کورونو ته ولیکدل شي.
د یونیسیار د حکومت د نړیواله کې مسول وی په غاصل باندې دا میشت پاکستان ته ولاږي.
له دا علامه شار لريو سره اوسه دا همولنه موضوع د پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام او د کار لپاره د ډانچي جوړولو په هدف شاوخوا 14 ارب روپۍ دوی ته ورکړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او صلاحکار بیا وایي حکومتي کابینې لا پر دغه موضوع غور نه دی کړی. مجید بابر تفصیل لا کوي.
مشال ریډیو ته تر لاسه شوی د یو خط لمخه په خبر های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت نه په قبایلی سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د سده پاسه 14 ارب روپو مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د دې پختنې په جواب کې چې آیا صوبایي حکومت به های کورټ ته دغه رقم ورکړي، د وزیر اعلی پرویز خټک په قانوني چارو کې صلاحکار عارف یوسف وای چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې.
بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ دے کنا فیڈرل گورنمنٹ چے یسو کی نہ بیاب ورکو تا اس پر زم دا کیبنٹ کی پدی باندې خبر نہ دے شوی جیلا اور دا زما خیال کی چے دا خو وفاق دے کنا فلال ٹرائبل ایریا نو دا سو بین خو نہ شو خو دے خو وفاق نہ مغاری اور دا جوڈیشری خو سپریٹ انٹیٹی دے دا خو چے حکومت لا نہ نہ از یو سکول چے کم وفاق دے اغا غت اس چے دالتو نہ کی مرکز
د خط لمخه دغه رقم به په وو وړه قبایلی سیمو او 200 تحصیلونو کې د عدالتي ودانو نو قاضیانو او د هغوی 322 د عملی د تنخواګانو ترڅنګ د 14 اډیشنل او سریری سیول ججانو د برتی کولو لپاره په کار وی. په دې اړه مې د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال قاضی انور نو پوښتل چې د دې مالی وختنې لوجې خو به دغه عمل د ځنډ ښکار نشي. نو نو موړې وای
دا خو به خود پروسس کمزورې کوي دیتون پتا ده چې زموږ پیسې سم نه زموږ پیسې اټیم نشي دا دا څنګه دا انصاف نه پاره انصاف په بلډینګونو کې نه دی چې بلډینګونو باندې جوړوم نه اړ کې انصاف پر دي دا انصاف چې ده یو فرض ده او د ماشه یو بنیادی ضرورت ده چې کوم ماشه کې انصاف نه سم اچوي فاټه کې خلکو ته بنیادی حقوق نشته دا های کورټ د پکازي چې های کورټ د داوی چې دا موجوده ځای کې موږ دا کولی شو
خود پیښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې بنیادی ډانچه جوړول ودانۍ او عملی لپاره پیسې ورکول د دواړو حکومتونو ذمہواري جوړیږي خو حکومت د خپل شمنه پوره کړي دغه عدالتي دایره اختیار دی وغځوي
کبایلو چې کوم پیچو راځي یا کله راځي د خلکو د بنیادی حقوقو څخه مخالفت دي چې هغه های کورټ راتلی شي نو د دې لپاره چې کم فنډ پکار دي باید چې دا کبایلي حکومت او هغه یا مرکزی حکومت پکار دا اول اصلي دي موارد دا فیدرال د مرکزی حکومت
دا د جنوري په 12مه نیټه قومي اسمبلی د پیښور او اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ واک قبایلی سیمو ته د غزولو لپاره یو آئینی ترمیمی بل منظور کړی وو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو مبارزه عاصمه جهانگیر د اتوار پر ورځ د زړه د دورې لامل په لاهور ښار کې وفات شو. دغه پر ناڅاپي مړینې د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ تنظیمونو خپګان ښکاره کړی او د نوموړي د مبارزې ستاینه کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي د عاصمه مړینه د هغه هیواد د مظلوم ولسونو لپاره د یو لوی تاوان په معنا ده. ټاکل شوی د عاصمه جهانگیر مړې سبا هم په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شي. پر دې موضوع متصله دا نور معلومات راوړي. د پاکستان نومیالی قانون پوه او د جمهوریت او بشري حقوقو مبارزه عاصمه جهانگیر د شپږ شپېته کلونو په عمر پرون په لاهور کې وفات شوه. د هغې پر مړینې د هیواد د سیاستوالو او بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ نړیوالو ادارو هم خپګان ښودلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته وویل د عاصمه جهانگیر مړینه د پاکستانی ولس په تیرا د هغه هیواد د ځپل شویو طبقو لپاره یو لویه ضایع ده. د هغې مړینه د پاکستانی ولس او همداراز د محرومو طبقو لپاره د یو غټ تاوان په معنا ده. هغه مبارزه چې د مظلومو ولسونو د حقونو لپاره عاصمه کړې د پاکستان د ننني مثال نشي موندل کېدی. زړور خزا او د پاکستان اساسه وه. زه فکر کوم دا یو ډیره لویه غمیزه ده. ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی خو د افسوس خبره دا ده چې له پاکستانه کوم خلک لاړ شي د هغوی پر ځای بل هغه سي څوک ناراضي. د دې معنی دا ده چې موږ د هغه یو نظام جوړولو په کار کې ناکامه شوي یو چې نور ښه خلک پیدا کړي. دا ډیره مهمه مسأله ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر د مړینې په مناسبت په خبر کړي خپل بیان کې ویلي د بشري حقوقو یو تکړه فعال یې لاس ورکړه. نوموړي د عاصمه جهانگیر کورنۍ او ملګرو ته د خواخوږۍ په خپل پیغام کې زیاته کړې عاصمه یو هوښیار با اصوله او زړوره فعال وه. د هغې یاد به تل پاتې وي. عاصمه جهانگیر له ملګرو ملتونو سره په ایران کې د بشري حقوقو د یوې ځانګړې پلټونکې په توګه کار کاوه. د جنوبی اسیا لپاره د بخنې نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ هم د عاصمه جهانگیر په مړینه خواشینی ښودلې او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي عاصمه تر ټولو بهادر ښځه وه چې د پیژند. هغه د ډکټیټرانو پر وړاندې په جرأت سره ودرېده او ورباندې شویو حملو هیڅکله و نه ویروله. د هغې تشه نه پوره کېدونکې ده. عاصمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له بنسټ ایښودونکو څخه وه. هغه اولنۍ ښځه وکیله وه چې د پاکستان سپریم کورټ د بار اسوسیشن د مشر په توګه هم وټاکل شوه. عاصمه جهانگیر ته د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو د هغې د بشري حقوقو مبارزې لپاره جایزې هم ورکړې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
لنن څخه پټول پاکستان کې د پولیو واکسینی کمپاین پیل شوې د خیبر پختونخوا د واکسینونو ادارې مشر وایي دوی تخکاری چې سکل به هغه هواد له پولیو څخه پاک کی. ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل البته افغانستان د خلکو د تګ را تګ له کبله د وایرس د خپرېدو ویره اوس هم شته. تفصیل پامیر ساحل.
د خیبر پختونخوا د واکسینونو اداره وایي آثار ښیي چې سږ کال به پاکستان د پولیو له رنځه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه د ګل پر ورځ مشال راډیو ته وویل کمپینونه سم روان دي او د ګزڼ د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا ډېرې کمې شوې دي، نو ځکه دوی داوه کولی شي چې سږ کال به دا ناروغي ختمه کړي.
2018 زموږ انشاءالله مکمل لغه ده چې دې کې به کیس نه راځي، دا به کیس فری ایئر به وي. لکه که چېرې موږ د ګذشته کلونو مطابق د کیسونو تعداد وګورو چې نمبر لګیا دی کمیږي، هغه که موږ د انوایرمنټل سامپل چې کوم دینه مونږه سیبر جنګ استو هغه کې مسلسل یو قسم وایرس براتلو، دا هغه ډیسکنټینیوټی کوم ګورو چې یو یو وایرس وی بل اوس بل وایرس وی، دا هغه نه علاوه که د کمپین پرفارمنس ته مونږ ګورو چې هغه د کمپین کم تیارې دي، دا هغه کوم انډیکیټر دی یا د کمپین نرستو چې کوم اسسمنت انډیکیټر دی، نو دا ټول سیزن دې طرف ته اشاره کوي چې او زمونږ پروګرام چې کوم دی بالکل په صحیح سمت کې روان دی.
ډاکټر اکرم شاه د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د ګل لورځ څخه په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغي مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. د روغتیا نړیوال اداره وایي تر یوه حده پورې په نایجیریا کې هم د دې ناروغۍ وایرس آثار موجود دي، خو په دې توانېدلی دي چې پر ناروغۍ هلته قابو ومومي. ډاکټر اکرم شاه وایي له افغانستانه د خلکو د تګ راتګ له کبله خطر موجود دی، نو ځکه دوی له مور او پلار غوښتنه کوي چې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته د څاڅکي ورکړي.
چې تر کومه پورې دا صرف پاکستان نه بلکې زموږ د نړۍ نه دا وایرس ختم شوی نه دی، نو تر هغه پورې به موږ دا کترې هر میاشت زموږ ټیمو درازي دا کترې به ورکو. دا یو خطر چې کومه دا موږ ته د افغانستان نه را چې افغانستان دا ټیم موږ سره په ننګرهار سایډ باندې تقریبا دا سلورم کپینزم کې شو په افغانستان کې په دې کال کې. نو د دې یره پرانا کې لکه موږ اوس هم والدینو ته دا ریکوست وی چې دای دې د خپل چې کوم موږ سره کوآپریشن یا ماشومان تر کترو چولو کوم پروګرام دی، نو دا به کنټینیو وي او د خپل ماشومان تر کنټینیو ساتي.
د پاکستان د پولیو مخنیوي اداره وایي تیر کال په هغه هیواد کې د ناروغۍ ټولې اته پیښې ثبت شوې دي چې د 2014 او 2015 زیږیز کلونو پر تلای سطح ډیره ټیټه شوې ده. تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغۍ یو پیښه هم نو ثبت شوې، البته په بلوچستان کې درې او په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم ګزړن وهلی وو.
اوریدونکو حملنن څخه په افغانستان کې هم د هغه وخت په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. هلته هم چارواکي هیله مندي چې د خپلو هڅو په ترڅ کې د خپلو کمپاینونو په ترڅ کې هغه وخت دغه د پولیو له وارسه پاکي. ناجیا صفای معلومات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګزړن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی د دوشنبې په ورځ وویل د کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وویل د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي.
تیر کال 2018 کال کې موږ څوارلس د پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال یې په 2018 کې تر دې دمه درې پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
ښاغلی احمدزی وویل دا په روان میلادي کال کې دوهم کمپاین دی چې د درې ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو او د ختیځو په هغو ولسوالیو کې چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 6000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بېلابېلو ناامنو سیمو کې د ګزړن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 95% ساحو امنیت نیولی او د پاتې نورو لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابره شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او وس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغه هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځانو ساتي چې هغه د دې لپاره خطرناک تمامېدلی. د علما کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د پرون د پیښور پر اشتراحال کې د قبایلی زده کوونکو په بلنه یو غونډه کې له حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو ژر تر ژره د عملي کولو غوښتنه وشوه. په غونډه کې قبایلی مشرانو د فاټا سیاسي اتحاد ولسی تحریک غړو ګډون کړو. دوی خبرداری ورکړل چې په یو میاشت کې دننه اصلاحات عملي کېدل پیل نشي نو په اسلام آباد کې به احتجاج وکړي. تفصیل د منور شاه راپورټ کې.
پرون د پیښور په نشترحال کې قبایلی زده کوونکو اتحادیه اف اس او یو غونډه وکړه چې پکې له حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو زر تر زره مکمل کولو غوښتنه وشوه. د یادی اتحادیه مشر شوکت عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته لس نکاتي اجنډا وړاندې کړل شوه او په متفقه توګه منظور شوه. شوکت عزیز زیاته کړه
دی کی سیاسی اتحاد والا کسانو دی کی سابقہ منیگانو دی کی د نورو تنظیمونو خلکو د پارٹیانو خلکو هر چا پک خپل موقف ورکو مونږ کما دی جھنڈا تیار کړي وا پاغي کی د فاټا والی سرکمې نوري مطالبه وی هغه هم لکه د دې مرسته مونږ سره اعلان وکړي او مونږ په اخر کې دا هم ویل کچر ته په اصلاحاتو باندې دا غوښنه کړو مشترک به فاټا سیاسي اتحاد پښتون ولسی تحریک قبایلی چې څومره ځوانانو تنظیمونه دي دوی به یو میاشت بعد بیا تحریک چلای او هغه تحریک په الت اسلام آباد کې کم د مستقل در نه ورکو.
شوکت عزیز همدار ازویل په دې ایجنډا کې د اف سی آر خاتمه د بې کوره شو قبایلی خلکو واپسی په فاټا کې دورانو شو تعلیمي ادارو بیا رغولو او نوو تعلیمي ادارو جوړولو او په سیمه کې د آزاد صحافت یقیني کولو ترڅنګ یو شمیر نور نکات شامل دي. د قبایلی زده کوونکو یوې مشر کشف مجید اورگزی اویل په دې غونډه کې غنو جنکو هم ګډون کړي وو او غوښتنه وکړه چې په قبایلی اصلاحاتو کې د خزو برخه ته سمه پاملرنه پکار ده.
موږ دا مطالبه واڅ متجو د فیملز ته اسپیشلی نو کوم سبای دی کا قومي اسمبلی دی هغه کې د متخفل سیټونه راکی او د موږ اډوکیشن کوم د فیمیل اډوکیشن دی غیبه ني توجه ورکی نو دا که فیمیل اډوکیشن کوم دی پاټه کې ډیر ختم دی مطلب بالکل زیرو دی نو موږ وایو چې متره خپل حق راکی د فیمیل ته اسپیشلی راکی خپل په هیلپ په بری کې خلک ګورنمنت کوم دی هغه په بری کې اکټ واخلي.
تمدا چې په سېنات کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غزولو په بل بحث وشي. دا بل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو برخه ده قومي اسمبلی په جنوري کې منزور کړی دی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسني مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي موجله
په درېنی مو بجو
سروي
په سلورنی مو بجو.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته شیا او سنی فعالانو مظاهره وکړه چې پکې په ډیر اسماعیل خان کې د شیعګانو د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه لاغه وکړه. په ډیر اسماعیل خان کې لته ریبي اونې راهیسې یو شمېر شیعګان وژل شوي. پولیس وایي د افریقایي زینا بلکې د ترهګرۍ پیښې دي چې د مخنیوي لپاره دوی له استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کوي. بیا هم د منور شاه رپورټ اورو.
شیا او سنی فعالانو پرون د ډیر اسماعیل خان خار هدفي وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا فعالان وایي له تیرې سباندې یوې اونۍ راهیسې په ډیر اسماعیل خان کې د شیاګانو هدفي وجن روانه ده او له پولیس نه په بیا بیا غوښتنو باوجود د دې مخنیوی ونه شو. په بنګالا کې د دې مظاهرینو یو منتظم شبیر ساجدي تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل
یوه ارسین په ډی خان کې کوم ټارګټ کیلینګ شروع دی روزانه قتل کیږي. نو عمران خان خو ټول پاکستان کې چې تکیم قاتل وشي هغه خو نظیر ته وترسي میډیا باندې راشي هغه کور تم سي د دوره وخت کې ډی خان کې کوم قتلونه کیږي نه دی هغه کور ته دوی راغو نه دی د قاتلانو خلاف اکشن واخستل شو.
په دې مظاهره کې برخه اخیستونکي یو تن کاشف حیدری وای د خیبر پښتونخوا د پولیسو کارکردګي خکولو اداوي کوي خو د دوی په تحفظ کې ناکام دي. نو موري وویل
د دې ریکو چاچو د پښتنو د سړی کې چې ستادي بلوچستان کې ستادي او د اوچت شویل او تاسو کې چې مثالی پولیس چې د هغه تاسو دا وی کوي خبرې کوي چې مثالی پولیس دا مطلبه چې خان ټارګټینګ کې په خلاف څوک دهشتګرد دي ګناغه اوچت کې او عدالت ته راولي او الته سزا ورکړي کنه.
د پاکستان سېنات د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسید پر ډیر اسماعیل خان کې د هدفي وجنو پاړه ریپورت وړاندې کولو لپاره ورغوښته دي. د تیرې جمعې په ورځ د سېنات کورنۍ چارو کمیټې مشر رحمان ملک په یاد خار کې د ورستۍ هدفي وجنو نوټس اخیسته وو. بلخوا د تیر خالی په ورځ د ډیر اسماعیل خان د سفر په وخت صلاح الدین مسید خبريالانو ته وویل چې دا هدفي وجنې فرقایز پیخنا بلکې د ترهګرۍ سلسله ده او د مخنیوي لپاره یې پولیس د استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
ټولنه او سختريزي پونی زخبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر دی عمل شوی.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په تیر یو شمېر ورځو کې د خیبر پښتونخوا د سوات او ملکند په ځینو سیمو کې واوره شوې ده. سوبې په یو شمېر نورو برخو همدارس په قبایلي سیمو کې بیا بارانونه پیل شوې. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د موسمیاتو ادارې له چارواکي علمزیب خان سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د واورې او بارانونو ورېدو د لړۍ به تر کله دوام ومومي.
دا خو میدانی علاقو کې ان شاء الله 24 غنټو کې دا سلسله دغه شي او دین علاوه چې کوم زموږ په هاړی علاقې دي او دا صفاټه بالای کوم علاقې دي نه کې دي شي مطلب چې 48 غنټو پورې دا سیستم مطلب چې فرض اس کې دي شي.
علمزه صرف دغه واوري او دغه بارانونه په خاص توګه زموږ په قبایلی سیمو او په شمالي علاقو کې د کروندګرو د لپاره سمره ګټه وري دي
او دا ډیر زیات مطلب دا چې فائدہ مند وي ځکه چې ډیر وخت نه سوکړه او بارانونه نو شي نو خصوصا چې کوم د غنمو فصلونه دي هغه د پر خدا ډیر زیات مفید دي پیداناک دي او چې کوم علاقو کې د تنباکو کم کا شروع دي یا مطلب دا چې لنې شوي نو دې سره به کم دي نو خو کافي ته مطلب دا چې مسله به حل شي.
بل علمزه سب د بارانونو چې کم دي نو د دوی رفتار او د دې تیزواله آیا دومره دي چې کروندګر خپل فصلونه وساتي کنه؟
او دا خو له خیره خو کافي بارانونه شو مطلب دا چې زه په دا زموږ چې کم زبر وټې دي نه خو له خاص خاص نو کې دي ډیسټریکټ لیول باندې خنشته دا غوږه مسله ده او باقي مطلب چې کوم سیستم ده نو خو کافي باران وشو لکه کنه او دې سره امید دي چې خو کافي فائدہ به وشي.
تر اوسه پورې په شمالي علاقو په قبایلی سیمو کې واوره سمره شوې ده لکه 100 میټر یا 100 فوټ
دا خو ملم جبه کې تقریبا یو نیم فوټ نواله 2-3 فوټ ودا شي شوې لکه او کلام کې تقریبا دغه سي التبم صدا سي فوټ تقریبا شوې وي البته.
او د قبایلی سیمو نه تاسو ته کوم معلومات شته؟
الته پاړه چنار کې هم مطلب دا چې غرونو باندې زموږ کوم الته ابزرویټری دا اطلاع راکړي چې غرونو باندې کافي وره شوی ده لکه نیل میدان باندې نشته او په دغه باندې غرونو باندې کافي وره شوی ده
او په دغه شمالي وزیرستان یا دغه نور سیمو کې
نو الته زموږ چون کې ابزرویټری نشته ده نو الته هم باران سره سره چې کم دي نو وره بشوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې لیوا چارواکي علمزیب خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په پیښور کې 15 بجې کې دونکو د اوریدونکو د مازیګر د خبرونو لنډیز له نجیب امیر اورو.
د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا له حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتي بنسټ د رغولو لپاره د 1400 روپیو په غوښتنه کړې ده. هلته په سینټ کې د حکومتي غړو مشر یا قائد ایوان راجا ظفر الحق وای په نننۍ غونډه کې فاټا ته د عدالتي واک د غزولو بل ځکه نه وړاندې کیږي چې د اسما جهانګیر او سینټر سیف الله بنګش تر مړینې له وجې به غونډه یوازې تعزیتي هدف پورې محدودوي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو اداره وایي اثر خي چې سخ کال به پاکستان د پولیو لرنځه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاوای کمپاینونه سم روان دي او د ګوزان د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا کم شوي دي، نو ځکه دوی داوا کولی شي چې سخ کال به دا ناروغي ختمه کړي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګویټرس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوهې اسما جهانګیر مبارزه ستایلې ده. ګویټرس پرون د اسما جهانګیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې ویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. نوموړی پرون د زړه د حملې له وجې د شپږ شپېتو کلونو په عمر کې مړه شوه. روسی چارواکي وایي د مسکو په سندو کې د پریوتې الوتکه د لټون عملیات د واورې د ورښت او د موسم د خرابوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوتنه لږ شیبه وروسته پریوتې واچ پکې یو او یا کسان سپارو. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژلي او تر ډیر زیات مشکوک کسان نیولې دي. دا پوځي عملیات چې د فبروري په 9 پیل شوی و پکې هوایی سمندري او ځمکني ځواکونه برخه لري. د فلسطین مشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته ورسید. محمود عباس د امریکا سره د تاوتریخوالي زیاتېدو له وجې له روسي څخه د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. او دا تر دې ګړی د مشال رادیو د خبرونو لنډیز
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهمه برخه له منور شاور.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو او وکیلې اسما جهانګیر په اړه اداري خبره کړې. نوموړې له لنډې ناروغۍ پس د اتوار په ورځ په حق ورسېده. ورځپاڼه لیکي اسما جهانګیر د ټول پاکستان ویاړ و، تل یې د بېوسو او مظلومو خلکو لپاره غږ پورته کاوه او که حالات هر څنګه وو خو نوموړې له حق خبرې نه شاته کېدله. اداریا زیاتوی نوموړې په خپل ټول ژوند کې د جمهوری آئینی او روخان فکره ارزښتونو لپاره حلو ځلو ته وقف کړی وو او په دې کې یې ډېرې سختې هم تیرې کړې دي. ډان ورځپاڼه همداراز لیکي اسما جهانګیر ته د امیرانو خلاف جدوجهد د خپل پلار ملک غلام جیلانی نه په میراث کې ورپاتې وو. نوموړې نه یوازې یو اوچته وکیل وه، بلکې د هیواد په هره برخه کې چې څوک د ظلم او جبر ښکار شوي دا یې په سر ودرېدلې او د ظالم لاسونه د نیولو هڅه یې کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د اسما جهانګیر په مرګ رامنځته شوی تشه ډکول به ډېر ګران وي. بلخوا مشرق ورځپاڼه بیا لیکي چې په پاکستان کې د سینټ انتخابات را روان دي او داسې ښکاري چې په دې کې به د تیر په سیر په پیسو ووټونه خرڅول کیږي او اخیستل کیږي. د ورځپاڼې په وینا هم د دې انتخاباتو له وجې متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم کې د مشرانو ترمنځ کړکیچ راغلی. هلته په بلوچستان کې لا لوړاندې اندېښنې څرګندېږي چې په صوبایي اسمبلۍ کې وروستی بدلون د سینټ انتخاباتو لپاره شوی دی او د سینټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅولو او اخیستلو تورونه بیا په قبایلي سیمو کې تر ټولو ډیر مخې ته راځي. د ورځپاڼې تر مخه د سینټ په انتخاباتو کې یو بل ناجایزه عمل داوي چې ځینې ګوندونه د حلقې او کله کله د صوبې نه بهر خلک راوړي. ورځپاڼه وړاندیز کوي چې د یوې سیمې او صوبې خلک په بل سیمه یا صوبه کې د سینټر جوړولو عمل دې ناقانونه وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغو ویرو په اړه لیکنه خبره کړې چې خپل هیواد ته د بیرته تګ په لړ کې ناغوی لري. یادې خبرې ادارې بیا د افغانستان د جګړې په اړه هم یو لیکنه خبره کړې او پکې د شننونکو په حواله وایي چې ښایي دغه جنگ پر راتلونکو شپو ورځو کې لا ډیر خونړی شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. فرانس پرس اجانس په پاکستان کې د محمد ولی په نوم د یو افغان کډوال په حواله ویلي خپل هیواد ته ستون شي نو و به وژل شي. د نوموړي په خبره ده د کډوالو لپاره د پاکستان په یوه کیمپ کې وخت تیرول شي خو نه غواړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ او ووژل شي. لیکنه کاږي پاکستان پرسته ونیو کې د هغه هیواد په کیمپونو کې پر میشتو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لپاره فشار راوړی. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې وسلوال د کډوالو په کیمپونو کې پټیږي او ځکه نو د ترهګرۍ ضد خپل کمپاین په لړ کې له افغان کډوالو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان دننه طالبانو خپلې جګړې ته لا هم دوام ورکړی چې اکثر وخت ولسی وګړي پکې په نخه او وژل کیږي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه افغان کډوال ژوند کوي. له دې پرته اټکل کیږي چې 2 لکه نور هغه دي چې د پاکستان له حکومت سره راجستر نه دي. لیکن وایي پاکستان تل هلته میشتو افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتلي او د پولیسو له لاسه د هغوی د ځورونې پیښو رپورټونه وخت په وخت خپاره شوي. لیکنه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په حواله زیاتوي چې پر افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته تګ لپاره فشار باید را نوړل شي. هم فرانس پرس اجانس بیا په خپل یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستې. لیکنه وایي په هغه هیواد کې د وسلوالو پر اهدافو د نړیوالو او افغان ځواکونو حملو ډېرېدو ته په کتو امریکایي او افغان چارواکي هیله مند دي چې د روان 2023 کال په اوږدو کې به په جګړه کې زیاتې لاسته راوړنې ولري. خو لیکنه د ځینو چارواکو په حواله بیا وایي چې د افغانستان 14 کلنه جګړه لا ډېره خونړۍ شوې. له هغه راهیسې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې پالیسۍ کې د وسلوالو پر ضد د هوایي حملو تیزولو خبره کړې، امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش تربیت ځایونه او د مخادره توکو لیبارټری په نښه کړي. د دې حملو په ځواب کې وسلوالو هم خپلې جنګي کاروایانې زیاتې کړي. په لیکنه کې په واشنگټن کې د ویلسن سنټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د څېړنکار مایکل ګوګلمن په حواله زیاته شوې، په راتلونکو شپو ورځو کې د افغانستان جګړه ښایي نور هم ګرمه او افغان او امریکایي ځواکونو ته د لا زیاتو تلفاتو او وختو سبب شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن دوشنبه مسکو ته رسیدلې. رپورټونه وایي امریکا سره د فلسطینی چارواکو په اړیکو د زیاتېدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس دغلته د روسیې د ملاتړ جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اجمل اند څخه.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو بیا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې 2 اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6مه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیز بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړي او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګ غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوري ترسره کړي. اسرائیلو او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدي الخالدي لخلي ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 6مه نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه غواخونو هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو سیړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږ مرسته ورسره کولی شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو قربتوب کړی وو، خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
دا مشال ریډیو ده.
په کابل کې له خونړیو بریدونو پس د افغان او پاکستاني او په افغان او پاکستاني او له چارواکو یو بل سره ولیدل او په دغه ترڅ کې د هلی پیدا شو چې دواړه هیوادونو مد ترګرای پیښو مخنیوي په لړ کې نتیجه خیز خبري وکي. خو د فبروري پر لسمه په اسلام آباد کې افغان او پاکستاني چارواکو له خپل غونډې وروسته دیوي ګډې اعلامي خبرولو پر ځای جلا جلا بیانونه ورکړل. دا چې ولې دواړه خوا به دغه سکورو ته اړ شوي، دا پښتنه منور شاه د شننکو مختی خدا او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د فروری په لسمه په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو له دوه ورځنیو خبرو تر وروسته ګډه اعلامیه خپرنه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اویل د ترهګرۍ ضد ګامونو د تشدد په کمولو او د سولې د هڅو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر پیغام کې اویل اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه په ځینو موضوعاتو موافقه تر رسیدلی او نور بحث ته اړتیا ده. د دواړو اړخونو لخوا په بیانونو کې فرق سمانه لري. په دې اړه د چارو پوه او پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای
دا خو معلومه خبره ده چې اعلامیه هم جاری نشوه. دې خو دا مطلب شو چې په خبرو کې په بعضی بنیادی نکاتو باندې اساسي اختلافات موجود او دې نتیجې ته ونه رسیدو. په دې باندې دواړه هیوادونه باید چې خزان پوهېږي تر څو پورې چې هلته دا انسرجنسی وي، دا مبارزه وي، دا مقاومت وي، دا جنگ وي، نو په پاکستان باندې مخامخ بلیم لګي او پاکستان به دغه په جواب کې چې کوم نه بیا خپل دفاع کوي. اب سر رشتے ہی سے بدروغی سے خبر کمزوری سے وہ مضبوط ابھی چہر سے ہی
رستم شاہ مومن زیاتوی تر ہر سے اول د اسلام آباد او کابل ترمنز د اعتماد بحالی ډیره مهمه ده. بلخوا د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانکزی وای د دواړو هیوادونو ترمنز د موجودو ستونزو په اړه نظرونو کې اختلاف د اړیکو د پرمختګ مخه نیسي.
افغانان یا افغان حکومت دا غواړي چې پاکستانیانو ته دا ووایي چې ټول هغه ترهګرې ډلې دهشتګردې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او هغوی په یو ډول نه یو ډول مرکزونه او بیسونه په پاکستان کې دي، په ده برخه باید دا په داسې حال کې چې پاکستان دا نه مني. دا داسې ښیي چې پاکستان غواړي چې ټایم ځان ته لاسته راوړي او هغه پرشر او فشار چې د بهر نه وسن د امریکای له خوا پیدا غلې هغه لکړه کړ. افغان حکومت وایي چې دا پرشر ډیر کې په دغه حالت کې او لږ د ګټ پورت
په کابل کې د ورستې وبریدونو نه پاس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعلی چارواکو د پلاوو تګ راتګ زیات شوه. په دې لړ کې تر اوسه د دواړو خواو د اعلی چارواکو درې غونډې شوې دي.
منور شاو د پاکستان واکمن او مخالف ګوندونو د حکومت او پښتون تحفظ غورځنګ ترمنځ د شوی تړون هرکلی کړي او ټینګار دوی کوي چې پورا په دغه تړون دی پورا عمل وشي، حکومت د خپل ژمنې پورا کړي. د کابل او نورو سیمو ځوانانو د خپل غوښتنو په حق کې تر لس ورځو پورې په اسلام آباد کې درنه ورکړه چې د خبرو تر لسو پړاونو وروسته حکومت په لیکلې بڼه د دوی غوښتنې ومنلې. پر دې موضوع عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
مسعود تحفظ مومنت د جنوري په 18 لټنګ کلاریون پیل کړ او د خیبر پښتونخوا تر یو شمیر شهرونو تیرېدو وروسته د فروری پر لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ورسید. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې وژل شوی ځوان نقیب مسعود په ماورای عدالت وژنه کې تورن پولیس افیسر راونور دی ونیول سي، په فاټا کې شخصي ماینونه دی پاک سي، لا درکه کسان دی عدالت وړاندې سي، په جنوبي وزیرستان کې دی پرامنیتی پوسټو خلک نه تنګول کیږي او کرفیو دی نه لګیږي او د پښتونخوا ماورای عدالت وژنه په دی یو عدالتي کمیشن جوړ سي. د دې غشتون لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په زرګونو کسان راغورسل او ورو د سیاسي مشرانو ورتګ هم پیل سو. د لس ورځې د پرلت ترمال حکومتي او پوځي چارواکو سره د احتجاج کوونکو خبري وسوي او بل اخره غشتنې په لیکلې بڼه کې ومنل سوي. او چې تړون سوي نو د دې ملاتړ کوونکو ګوندونو دریز څه دی. په ملاتړ کوونکو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم وو. په کامې اسمبلی کې د دې ګوند غړي قیصر جمال مشال ریډیو ټول چې دوی د تړون حمایت کوي
او ان شاء الله امید لرو ډیر یو خو سترګل وشول او امید ده چې حکومت هم د خپل ذمہورتیا پوره کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشران اسفندیار ولی خان او افراسیاب خټک هم پر لټ تورغلی ول. افراسیاب خټک وای باید حکومت اوس پر تړون پوره عمل وکړي.
دا یو منطقي خبره وا چې غوښتنې دولت نه کېدې یا ریاست نه کېدې، دی هغه ته ځواب پیل لري، غوښتنې ځواب پیل لري. نو موږ به تاریخ لارښود منظور پښتین ویلو چې یو ماشو چې موږ وګورو چې دی عملي کوي که نه عملي کوي. که نه عملي کوي نو دا تاریخ چې دا خپل دی بیا شروع کېدای شي.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم درنیته د وینا پر مهال د احتجاج کوونکو غوښتنې پر حق بللې وي. د ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان وای حکومت باید ژمنې پوره کړي.
وای دا خشوې دا عمل درآمد ضروري دی، ضروري څه دی چې فرض دی زکات دا خلک د احساس محروم محرومیت تمه وځي. دا خلک بیا سبا دا ځان ته وي ګره موږ سره تیلی ما په شان شروع کوشو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او سېنېټر عثمان کاکړ هم پرلته ورغلی ول. عثمان کاکړ د تړون هرکلی کوي.
نو دا ډېر لوی کامیابی ترلاسه کړه چې حکومت دې ته مجبور شو د پلیک شکل کې په لومړي ځل باندې دا خبره ومنل. البته دا اوس عملی شکل ورکول دا د حکومت ذمہواري جوړیږي. عمر کوم داسې بی اعتبار حکومتونه دي. د موجوده حکومت کوم ډېر بی اعتبار حکومت دی. سنن خې خبر منل کې دا خو سبب بیا پر دې باندې ځان وانه چی په کارم دادی چې دا کوم خبره سي منل کې دا زر تزر عملی شي.
د جمعیت اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق هم درنیته وینا کړې و او د دې ګوند د فاټا مشر زرنور افریدی وای باید نور اړای غړای جوړ نسی او پر تړون پر عمل وسی.
زه د نه ما دې ته په درانه نظر کوم زیاتی په کار د حکومت ور سره کومه لاسلیک وکړو چې په دغه باندې په کار د شټینګ عمل درآمد وکړي شي. نور زیاتی نقصان تا غیر ضروری سرگرمو تا ضرورت نشتا.
که چم حکومت غشتنی منلی خو پشتون تحفظ مومنت ویلی چی که پا یوه میاشت که دنه نا پر تړون عمل ونسو نو دوی با بیا د اسلام آباد پر لور لاریون کوي.
د عبدالحق کاکړ رپورټ مو اورئ. تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم له پاکستان میشته پښتنو سره د یاد ولایت د خلکو د پیوستون په مخه د لرو بر یو افغان تر سرلیک لاندې یوه غونډه وشوه چې زرګونه کسانو برخه پکې واغسته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د یک شنبه په ورځ د ننګرهار او د ختیځو ولایتونو یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمیر غړي د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې راټول شوي ول او د لری پښتونخوا د ولسونو د حق او حقوقو د ملاتړ او له هغو سره د پیوستون په خاطر غونډه تر سره کړه. په غونډه کې بیلابیلو قومي مشرانو ویناوي وکړي چې یو هم پکې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی و.
ولسه زمونږ په سلويخ کلن مهاجرت کې هغه مونږ ته د ورور مینا راکړي، هغه زمونږ ورونه دي. نو د دې وخت را رسیدلې ده بر افغان دلر افغان غږ بدرګه کو.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په خپلو خبرو کې وویل د غونډه په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې مشتو وزیرستاني او کډوالو ویلي د پاکستان حکومت په وړخیز بلنه خپل سیمو ته واپسی نه کوي. دوی وایي د افغانستان، پاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرای د ګډ تفاهم لاره دی د دوی واپسی ته زمينه برابر شي. بل لور ته د افغان حکومت د کډوالو چارو اداره هم د وزیرستاني او کډوالو غوښتنې پر ځای او قانوني بولی او وایي یو ان سی آر ورسره ژمنه کړې چې د درې اړخیز تفاهم په صورت کې به ستنېدونکو کډوالو ته ټول حقوق ورکوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې لپاره خپلې غوښتنې په دې توګه مشال رادیو سره شریکې کړې.
کدای مش غوړي مش خپل وطن یا خپل خلک شمروي، یعنی شار د کښینی ګورنمنت اف پاکستان د کښینی ګورنمنت اف افغانستان د کښینی چې کیم انټرنیشنل رولز ریګولیشنز دی هغه مطابق ته مشته اپسي جوړه کی چې پاک شي مش ډېر مفاد د مهاجرینې دا خلک چې واپس لور شي ولته امنیت نشته دی او نه هغه انشار مشته هغه حقوق به رکوي چې $200 دی یا $200 دی یا تو سره گاڑای دی چې سپرا مشتا یو نشار د گورنمنت پاکستان جزا ورنکو.
د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان مداخیل وای
دا میر ټوله کوم په دغه فیصله وکړه چې میر شه د دغه علاقې نه و غاته دربی پاکستان ته په غو سلو دا ولاجی چې د یو نشار د حکومت د نړیواله کې مسول وي په غو سل بنددا میش چې ما د پاکستان ته ولا جدا ستنر بند کو چې د میژل گاډا د لا پتی کیږي د میش چرګ افزا خرا د لا پتی کیږي میش تا وی چې تمو وغوشته تروسا زمسر خبرونه و دای اعلان و تاو کو چې تروسا
د کډوال یو بل تناستازه مولوی جلال الدین وزیر وای هغه کډوال چې بیرته واپس شوی نه ژوند خود دی او نو ورته هغه بشری او انساني حقوق ورکړل شوی دی
کیم خلچ لور دغه تضمین نشته او کیم خلچ لور دغه ته بشری او کیم انساني یا د مشر سره چې متعلق حقوق دی هغه مینه محروم شوی رزرنګ چې زموتا انیشار د مهاجرت کارډ ورکړی دی او زه د یو ملک نه بل ملک ته وشته یم نو باید چې پاکستان دا تسلیم کو او موږ سره په دا انداز باندې وچالي چې څرنګه زه مهاجر یم او مهاجر تسلیم کو
بل لوري ته د خوست کډوالو چارو د ادارې مسؤلین د وزیرستان یو کډوالو غوښتنې پر ځای بلي او وایي چې د کډوالو د بیرته ستنیدنې او هغوی ته د پوره حقوقو د ورکولو لپاره د افغان او پاکستان حکومت او د نیوشیار ترمنځ درې اړخیز تفاهم لیک ته اړتیا شته د یادې ادارې مشر هاشم حلیم وایي
د افغانستان حکومت او د یونیسیار دفتر سره په دې ارتباط کوم تفاهم نه ده شوی بلکه پاکستان په یو اړخیز ډول دوی ته نیټه تعین نوي ترڅو پلوسی متایستانه کې یونیسیار موږ ته وعده راکړی ده چې کچېرې د درې اړخیز تفاهم لارې دوی ستانه شي دوی ته به د مهاجرت د نړیوالو اصولو سره سم ټول حقوق مهیا کوي
له شمالي وزیرستان څخه زرګونه کورنۍ هغه وخت کډه کولو ته مجبور شوې کله چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته پر کډوالۍ سربیره دغه کورنۍ په خوست پکتیا او پکتیکا کې هم میشتې شوې له دغو کورنیو یو شمېر واردمه خلاپو ځینو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي
د نجیب الله خیل رپورټ د افغانستان د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خښتو په پټیو کې د ټایرونو او ناکاره شوو موبایلو سوځولو له وجې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي دوی له حکومت غواړي چې په پټیو کې د دغو موادو د سوځېدو مخه ونیسي په دې موضوع د رپورټ
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې لوګ دو کلونو رئیسی د خښتو په خولو په لزګونو بټۍ په فعالیت بوختې دي د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په بټیو کې د ټایرونو او سوي موبایلو د سوځېدو له امله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې استوګن لري دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ربونه دي دغه سره زین دي د نور دغه شینه وره چې کومه خار کې غفال تو پاتې شوی دي ګن کسافات دي چې بوټان دي چپړې دي چې پرستکونه نور د دې بټیو کې سیزی دلته حکومت راځي بس پابندیم په لګولې د خوځ دل تراشي اس خبر شم دغه ته بټې دی بس راغلي 2000 روپے ورکړي بس لاړم دي پاتې شو دی باندې په کار 10 پابندرا ولا سي په دېونه کې جراشل تسر راخ کار کې بیرته زي
سارا پاسې ګنو خو ګور چې په مخونه بیا تور کې پراته یو شي اغه نه بیا زیات بیمارین لګي
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب بلا کمال هم وایي چې د خښتو د پخولو بټیو کې سوځول کېدونکي ټایرونه او سونتوکو په جلال آباد ښار کې د ناروغیو کچه لوړه کړې ده
تنفسي طرق ناروغي سي دي سي پدې کې نمونیا یا سینه بغل او همدارنګه په ماشومانو کې د اسما د دې واقعیت مطلق ډېر زیات کړی دي او دا نورم په زیاتې دوی بر علاوه سرخو د لسوالې متضرر کړی ده اکثرا د خار سره نختی ولسوالې د خار هم متضرر کړی ده موږ فلم کې تاسو وګورئ موږ په اطفال وردونه کې نور جن لرو هر چپرکټ کې موږ یو ماشوم په زیاتو ماشومان بستر کړی دي او فکر کوم چې دا ډېر غټ عام اقتصادي ضربې او هم د سات بشک به موږ ډېر غټ نورین رامسته کې چیرته د موادو د استفادې نه د خښتو په بټوي کې اپریکشاو کې مخنیوی ونیسي
د ننګرهار د چاپریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم د سرو رود د بټیو لوګي د ننګرهار د چاپریال لپاره لوی بحران ګڼي
په خښتو بټوي کې د ربړونو یا د نورو غوډونو موادو سوځول او د دې څخه کنټرول مربوطه ولسوالۍ یا د مرکز د شاروالۍ دنده ده چې د غوډونو موادو د ربړونو د سوځولو څخه مخنیوی وکړي
بلخوا د سرو رود ولسوال سید علي اکبر سادات د خښتو په خولو بټیو کې د ربړونو او سونتوکو د استعمال په اړه ناخبري ښیي خوای چې لدی ورسته به د مخنیوي په اړه اقدامات وکړي
د سرخوت پولیس والے کې دوه بیا بټی دي زه دومره پولیس هم نلرم چې زه هر یو دغه د پاره زه ولېږم اوس به ان شاء الله چې تاسو زما توجه کړم خبرم کړم نو زه به د نن نه دا اقدام کوم چې په تاسو کومندانې ته پولیس ته خبر ورکوم چې دغه بټی باندې وګرځي او کم بټی کې چې ګره بړګیر شول نو هغه به قانون منګوله تسپای
د ننګرهار د عامي روغتیا چارواکي وایي چې د تیر یو کال په موده کې د شاوخوا 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړي چې نیمایي ناروغي د هوا د ککړتیا له امله رامنځته شوي وي
په کندهار کې د افغانستان په کچه د غیږ نیونې لوی لوبه تر سره شوه. په لوبه کې د هیواد د ګڼ شمېر ولایتونو پهلوانانو ګډون وکړ. د لوبو تنظیمونکو وویل غواړي د هیواد د بیلابیلو سیمو او ژبو خلک یووالي ته وبولي. محمد صادق رښتینی رپورټ راکوي.
دا د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د غژنیوینې لوبې د لیدو لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي زرګونه نندارچیان دي. د دغه لوبې سنبالونکي وایي د غژنیوینې لوبې ته په درېیمه ورځ د هیواد سلګونه پهلوانان د سیالیو په موخه راټول شوي دي. د لوبې د ترتیب کوونکو په خبره د دغه عنعنوي لوبو په ترسره کولو سره غواړي نړۍ ته د افغانانو د یووالي پیغام ورسوي. په سپین بولک کې د غژنیوینې لوبې جوړونکی محمد صدیق د روانو لوبو په اړه داسې وایي.
ایراتو د بادغیسو د کندوز مشت پهلوانان راغلي دي په رسمیت باندې. دلته زموږ سره غیږ باسي د کندهار ولایت په نامه باندې د پښتانه په نامه باندې موږ د دې سره غیږ جوړ کړي دي. تقریبا سل کسه دي موږ راغلي دي، سل کسه زموږ پهلوانان په دې کې. زموږ د ښه پهلوانان خدایران پهلوان وو، علی خان پهلوان وو، خیر ابراهیم وو، احمد مر پهلوان، مالک پهلوان، پاغو کیم ششه پهلوانان هغه دي، محمد ګل پهلوان دي، داغه ده سالی محمد پهلوان دي. بیا هم دی راغلی چې موږ سره غیږ دي، ډېر د خوند غیږ دي. اول بعد موږ دلته د امنیت په باره کې زموږ ډېر ښه پروګرام دي، زموږ امنیت ډېر ښه خوندي شوی دي.
لوبې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلي غژنیوونکي د دې لړۍ له پیله خوشکاري او لاړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې د هیواد نور سیمو ته هم وغځوي.
امروز دا ولایتونه څلور پنځه ولایت ته راغلي د ایرات پهلوانان. دغه چې چراله زموږ د بولدک د کندهار ته، بیا د بولدک ولسوالۍ ته کوم د دوی هغه زورور پهلوانان دي، هغه دوی رسمي پهلوانان. هغو زموږ پهلوانانو پرون هم ګزار کړ، نن هم تاسو ګوري چې هغه دوی ښه پهلوانان زموږ پهلوانانو ګزار کړ. نو دا یو د افتخار ځای دی، یو د ویاړ ځای دی، وروره فخر لرو په دې باندې.
په افغانستان کې د غژنیوینې لوبې مخینه پیړیو ته رسیږي، خو دغه لوبه اوس هم یوازې د هیواد په ځینو سیمو کې په خورا محدوده کچه ترسره کیږي. د یادې لوبې لوبغاړي له دولته غوښتنه کوي چې د غیژنونې لپاره دي د نړیوالو لوبو په کتار کې د ځای موندلو هڅې وکړي.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د نجیب عامر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا له حکومت په قبایلی سیمو کې د عدالتي بنسټ درغولو لپاره د دیارلس سوارو بورو په غوښتنه کړې ده. هلته په سینټ کې د حکومتي غړو مشر یا قائد ایوان راجا ظفرالحق وایي په نننۍ غونډه کې فاټا ته د عدالتي واک د غځولو بل ځکه نه وړاندې کیږي چې د اسما جهانګیر او سینیټر سیف الله بنګش د مړینې له واجبه غونډه یوازې تعزیتي حده پورې محدودوي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو اداره وایي اثر ښیي چې سخت کال به پاکستان د پولیو له رنځه پاک شي. د دې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه وایي کمپاینونه سم روان دي او د ګوزان د ناروغۍ نوې پیښې نه کیږي او یا کمې شوې دي، نو ځکه دوی دعوه کولی شي چې سخت کال به دا ناروغي ختمه کړي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګویترس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوهې اسما جهانګیر مبارزه ستایلې ده. ګویترس پرون د اسما جهانګیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې وویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. نوموړي پرون د زړه د حملې له وجې د شپږ شپېتو کلونو په عمر کې مړه شوه. روسي چارواکي وایي د مسکو په سندو کې د پریوتې الوتکې د لټون عملیات د واورې د ورخت او د موسم د خرابوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوت نه لږه شیبه وروسته پریوتې وه چې پکې یو اویا کسان سپاره وو. چارواکي وایي اوس د ژغورنې هڅې پای ته رسېدلې، ټول یو اویا کسان مړه شوي دي. او د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او تر دېرشو زیات مشکوکه کسان نیولې دي. دا پوځي عملیات چې د فبروري په نهمه پیل شو پکې هوایی سمندري او ځمکني ځواکونه برخه لري. د فلسطین مشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته ورسید. محمود عباس له امریکا سره د تاوتریخوالي زیاتېدو له وجې له روسي څخه د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي.
د خبرونو ردی رنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکارانو ته اجازه ترا کړې. د خدای په امان.